پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې په ولسی جرګه کې د رئیس د غوره کولو پر سر لانجه تر اوسه پای ته نه ده رسیدلې او په جرګه کې د اخوډاب راپورونه هم ورکړل شوي. په دې اړه به وروستي جزئیات درکړو او په نړیوالو مسایلو کې د تاجکستان په یو محبس کې د بندیانو د بلوا او په پایله کې د مرګ ژوبلې په اړه جزئیات درکوو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایا زما حق هم اوریدلای شئ. همدراز د خبرونه په جریان کې نور موضوعات لرو. په نورو موضوعاتو کې به واورئ چې په زابل کې د بندو ښوونځیو د پرانیستو لړۍ روانه ده. د انتخاباتو په ځانګړي اونیز پروګرام زما رایا زما حق کې به د افغانستان د انتخاباتو په اړه د وروستیو پرمختګونو او همداراز د انتخاباتو د وروستیو خبرونو جزئیات تاسو ته وړاندې کړو. د دې او نورو موضوعاتو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. قدر من اوریدونکو، د دې هر څه لوړاندې کولو مخکې فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې تر دې دمه د خبرونو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوروي.
السلام علیکم. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قول اردو وایي چې په مارجی ګریشکا او موساکله ولسوالیو کې د دولت وویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وژل سوي دي او ولادمیر زیلنسکي نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د خبرونو تفصیل. په هلمند ولایت کې د 215 میوند قول اردو وایي په مارجی ګریشکا او موساکله ولسوالیو کې د دولت وویشت مخالف وسلوال وژل سوي دي. د قول اردو نن په ویلامي کې ویلي چې دغه وسلوال د قاتم لتر ماموریت په هوایي بریدونو کې وژل سوي دي. 215 میوند قول اردو ویلي چې دغه بریدونه د دقیقو استخباراتي معلوماتو پر بنسټ پر هغو افراطي وسلوالو سوي چې غوښتل یې د افغان پوځیانو پر پوستو حمله وکړي. وسلوالو طالبانو او خپل د قاتم لتر ماموریت د دغو بریدونو په اړه رسنیو ته څه دی ویلی. په بل خبر کې د فاریاب ولایت چارواکي وایي د هوان د لګیدو په پیښه کې 15 ملکیان ټپیان سوي دي. د فاریاب د امنیت قمندانې ویان عبدالکریم یورش نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه هوان پرون د المار ولسوالۍ په بازار کې د روژه ماتي پر وخت ځینو کارګرانو ته څیر ملګیدلې دی. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د ولایت رسنیز دفتر په یوه اعلامیه کې راغلی چې د عملیات تېره شپه په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر یوه مرکز سوي دي. د اعلامیه له مخې په وژل سوي داعش وسلوالو کې بهرني اتباع هم شامل دي خو شمېر او ځای یې نه دی ښودل سوی. د ننګرهار چارواکي زیاتوي دغه مرکز چې په یوه ملکي سیمه کې جوړ سوی و تر ډېره په جلال آباد ښار کې د ځانمرګو بریدونو هدفي وژلو او نورو تخریبي فعالیتونو د پلانولو هدف کاری ده. ویل کېږي دا مرکز له منځه تللی او امنیتي ځواکونو یو اندازه وسلې او مهمات ترلاسه کړي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل سوي دي. د کاپیسا د امنیت قمندانې ویان عبدالشقایق شورش د خبره ازادي راډیو ته کړې ده. شغلی شقایق زیاته کړې چې دا برید تېره شپه 8 بجې د کاپیسا په مرکز محمود راقي کې سوی دی. د نوموړي په خبره د دې پیښې اړوند 2 تنه نیول سوي دي. د دغه برید په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي او مسؤلیت یې تر اوسه چا نه دی منلی. وسلامالو د کابل کندهار لوی لار په میدان وردګ کې د عامو خلکو پر مخ تړلې ده. د سیمې اوسیدونکو او د لوی لارې موټر چلوونکو وایي چې یا د لوی لار د میدان وردګ ولایت د سید آباد ولسوالۍ په سالارو کې تړل سوې ده. دوی وایي وسلامالو پر لوی لار باروړونکو موټر په سړک درولي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې تګ راتګ وکړي او په سلګونو موټر دواړو لورو ته ولاړ دي. بلخوا د میدان وردګ دولتي چارواکي بیا وایي چې لار اوس خلاصه سوې ده. د ولایت ویان محب الله شریف سي نن ازادي راډیو ته وویل
ورته د نیمه شپې نه یا د سهار مخه او سوال طالبان یو ځوا د ملکی موټر په سړک باندې درول او دغه د خطر یو څو وخت مخ باندې لار بنده او اوس لار خلاصه ده. مشکل نشته
خو د سیمې خلک دا خبره نه مني. د وسلوالو طالبانو وین زبی الله مجاهد هم وایي چې لارې پر امنیتي ځواکونو د جګړې او د هغوی د تحرکاتو په مخه تړلې ده او لا هم بند ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. ولادیمیر زیلینسکی نن د اوکراین د نوی ولسمشر په توګه لوړ او پر ځای کړه. پخوانی کمیډین یو څلوېشت کلن زیلینسکی تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیتر پروشینکو پر وړاندې د ولسمشرۍ په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټون کوي سو. د لوړې دغه مراسم پر ځای وخت نن سهار لس بجې په پارلمان کې وسول. زیلینسکی غوښتل چې د لوړې مراسم پرون جوړ شي، خو د پارلمان پر وکیلانو یې تور پورې کړ چې په لوی لاس غواړي دا مراسم وځنډوي. د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وړاندې ویلي وو چې د لوړې په دغو مراسمو کې به د نورو هیوادونو نږدې شپېته استازي برخه واخلي. د تاجکستان د عدلیه وزارت وایي د دغه هیواد په یو زندان کې د بلوا له کبله د زندان درې ساتونکي او نه ویشت بندیان وژل سوي دي. دغه بلوا د پلازمینې دوشنبې د ختیځ په نه ویشت کیلومترې کې د وحدت ښارګوټي په یو زندان کې پرون وسوه. په دې زندان کې چې امنیتي تدابیر یې ډېر شدید دي، د وزارت په حواله پرون ماښام بلوا هغه وخت پیل سوه چې شاوخوا دېرش بندیانو د زندان درې ستنه ساتونکي یرغمل او بیا یې ووژل. راپورونه وایي دغه کسان چې د داعش ډلې د غړیتوب په تور د بند شپې ورځې تېروي په چړو او تېرو وسایلو سنبال و. وزارت پرته له دې چې مشخص جزئیات ورکړي په یوه لمه کې ویلي چې کله چې چارواکو د وضعیت د کابو کولو لپاره قاطع اقدام وکړ، ځینې بلواګر هم ووژل سول. وزارت ویلي چې اوس په زندان کې وضعیت د چارواکو تر کنټرول لاندې دی او د دې بلوا په اړه څېړنې پیل شوې دي. د خبرونو پای.
دا ازادي راډیو خبری غرمنی خبری مجله اوری. قدرمن اوریدونکو د خبرونه په دوام کې را سره اوسې. په زړه پورې مطالب او نوی پرمختګونه درته اورو. د ولسی جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه لا هم روانه ده او نن په اخو ډب کې د څو کسانو د ټپي کېدو خبره هم شوې ده. و بوری چه هلتا اوز چراوان دی؟
یو آیات تاکو اغا با ارشیف گوری.
پا پارلمان که روان لانجابا لحقوقی پلاو هم پا یو مرکا کی وچی رو. پا نور موزاتو که پا زابل که ده بند و خوانزه یو ده پرانیستو لره روان ده.
تیر اورز ده رانداب و لسوالی که صدور پا مکاتیب د ډیر له سکولو څخه وروسته کوم پر مخ باندې پرانیستل شول. په مجموع کې زابل د فعال مکاتبو شمیر اوس 200 ته رسیدلی.
نور کورنی راپورونه هم لرو. په سیمه ایزو مسایلو کې به واوري چې د تاجکستان په یو محبس کې د بندیانو په بلوا کې بندیان او ګردان وژل شوي دي. په دوهم نیمایي کې به د انتخاباتو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړی اونیز پروګرام زما رایه زما حق واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. په ولسي جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره هم روانه وه. نن په جرګه کې د نارمیو په ترڅ کې د یو شمیر امنیتي کسانو د ټپي کېدو خبر هم ورکړل شوی دی. همداراز ویل کېږي هغه کمیسیون هم لغوه شوی دی چې پرون د دې لانجې د حل لپاره موظف شوی و. په دې اړه نور جزئیات د کابل له سټوډیو د فیروزې عزیزي په راپور کې واورئ.
بله، لکه څنګه چې تاسو تکل سی وویل چې په دې نننۍ غونډه کې، یعنی نن درېمه ورځ کېږي چې جرګې د افغانستان د ولسی جرګې پر د رئیس پر ټاکلو باندې لانجې روانې دي. د دغې جرګې یو غړي عبدالرؤف انعامي نن د ازادي راډیو خبریالې ته دا تایید کړي دي چې 15 کسان هغه کسان چې د دغه شورا د یعنی د دوی موظفین دي ال امنیتی چار پر مخړي دوی ټپیان سوي البته هغه وخت کله چې دا دروازه د درنشال لولوري نه تړل شوی و د وکیلانو پر مخ وکیلانو غوښتل چې د نننه تالار ته ولاړ سي الته د دوی لخوا په د کشمکش کې دوی زوبل سوي دي همدارنګه دغه جرګي او بل وکیل یا غړي عبد الله کلمزي د ازادي راډیو بریال ته دا هم ویلی دي چې نن یو سلو لاس لاسلیکونه راټول سوي دي د وکیلانو ترمنځ هغه هم د دې لپاره چې دغه لسره انتخابات وسی او ماقات رئیس لرسي په ځای دغه دوه کسان اوسي او خاغله وسلی دی بل رحماني دی دوی دوه کسان لرسي او په ځای وی کاندیدان راسی دوی وای البته د کریمزی په خبره ک یو سلو شپک ویست انزاوی راټول سي یا لاسلیکونه راټول سي نو دا به 50 جمع یو غرای پوره کی خو د دغه جرګې یو بل غړي حیدر افضلی بیا ازادي راډیو ته دا ویل دي چې دا د قانون خلاف چاره ده او دوی ته د منلو نه ده او همدارنګه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه موږ سره په دغه جرګې یو بل غړي البته نادر خان کچوازی خبري کړې دي هغه ویل دي چې ورسته نن ارشیف ته کتل کیږي د ارشیف د دغه جرګې د ارشیف ورسته دا فیصله کیږي چې څه باید وسی ایا چاکنی بیرته سره وسی کنه او روته دغه خبر کی دا هم تایید شوی ده چې دغه جرګې د امنیتی کسان یعنی غوی پکې زوبل سوي دي او ټپین سوي دي
هو څه موږ ناش سره دا تقریبا یو لسنګل کسان ناش او اوس تعالی رسول تعالی سره هغه کو چې یو لس کسې یو یاد تا کو دا غل تعالی رکه مرای واخلي او مکمل اختیار ورکي هغه به ارشیف ګوري او د وصول وظایف داخلي پرنا کې به فیصله کوي هغه فیصله به د منلو د تصدیق وړ وي او ارشیف وګوري چې هغه ورای چې باطل دا هغه څنګه دا اصول راي استعمال شوی دي ارشیف ټول قتل کیږي دا کسانو مړه دي لږه چې د دې کسان خو څه دي هغه دروازه نه خلاصوله دروازه پوریواله د دې مرګري دي
bale ta kalsep
بله ډیره زیاته مننه فیروزی عزیزی قدرمن اوریدونکو لکه بلای د ازادۍ رادیو د خبریالې په راپور کو کې مو واوریدل چې په ولسی جرګه کې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن حل نشوه او تر اوسه پورې هم د لانجه روانه ده د ولسی جرګې یو غړي ازادۍ رادیو ته ویل چې یو بل کمیسیون ته به په څو شیبو کې صلاحیت ورکړل شي او هغه به په دې اړه فیصله وکړي چې په راتلونکي کې د دې کار دا لانجه څنګه حل کولای شي او څه کولای شي چې د دې د لانجه نوره هوار شي او د ولسی جرګې لپاره نوی رئیس غوره شي.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کابل چاپ ورځپاڼه هم نن په ولسی جرګه کې د روانې لانجې په اړه یو لړ مطالب خبره کړې دي چې مخکتنه اکرام الله اکرام کړې ده.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو بیا هم د افغانستان د ولسی جرګې د ریاست د څوکۍ په سر د راپورته شوې شخړې په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې پارلمان د ولس کور که د ارزښتونو ګور په عنوان په خپره کړې سر مقاله کې لیکلي دي چې د ولسی جرګې په تیرو دوه تقنینی دورو کې هم د جرګې د ریاست په سر ورته لانجې راپورته شوې وي چې بیا د مصلحت له مخې عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې رئیس وټاکل شو. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې دغه ستونزه به بالاخره حل شي خو پوښتنه دا ده چې د 13 کلونو په تیرېدو سره سره مو بیا هم ولې یو ولسواک قانوني او د هیواد او خلکو غوښتنو ته په کتو جرګه ونه لرله چې خپل مسؤلیتونه وپیژني، د هیواد ملي ګټو او ارزښتونو ته په کتو قوانین تصویب کړي او د خلکو ښه استازولي وکړي. د سرمقالی لیکوالی لامل د ولسی جرګې تیر انتخابات د قانون او اصول سره سم نه تر سره کیدل او د پیسو او وسلو په زور د رایو ترلاسه کول بولیولي کې چې نو ځکه قاچاقبرانو، غربي سوداګرو، پخوانیو ټوپکیانو او زورواکو ولسی جرګې ته لاره پیدا کړه. د سرمقالی لیکوال باور لري تر هغه چې د ولسواکۍ او انتخاباتو په اصلي معنا په هیواد کې ټاکنې ونه شي او خلک پکې پراخه ونډه ونخلي، ټاکنی سیستم جوړ نشي، نو لیکوال لیکي چې همدا ډول زورواکي سوداګر د مافیایي کړیو غړي او ټوپکوال به د خلکو د استازو په نوم معاملې کوي او د ولسي جرګې حیثیت به تر پښو لاندې وي. دنیا ورځپاڼې هم په خپل سر مقاله کې همدې مسلې ته اشاره کړې او لیکلي دي چې خلکو ډېره تمه درلوده چې ګوندې نوي او ځوان وکیلان به د خلکو له غوښتنو سره سم عمل وکړي، خو دوی هم په ډېرو کمو ورځو کې وښوده چې نوي وکیلان له پخوانیو ډېر ناکاره دي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې په ولسي جرګه کې اختلافات دومره ژور شوي چې تیره ورځ د وکیلانو ترمنځ حتی فزیکي شخړه رامنځته شوه او دواړو مخالفو لوریو یو بل ته پوچ او فحش هم وویل. مسیر خپلواکي ورځپاڼې بیا لیکلي دي اړتیا څه ده چې په یو عادي موضوع کې دومره له شرمه ډک او غیر متمدن چلند وشي. د سرمقالې لیکوال لیکي چې د ولسي جرګې د ریاست لپاره انتخابات شوي، هلته اصول او قوانین شته، باید په اصولو کې دا موضوع وکتل شي او عمل پرې وشي، ستونزه خپله حل کیږي. او هشت سوپ ورځپاڼې هم لیکلي دي چې یاد مسله باید د خبرو له لارې حل شي نه د تقابل له لارې. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې یو شمېر وکیلان هڅه کوي چې راپورته شوې شخړې ته قومي رنګ ورکړي چې دا د یوې بلې ستونزې د راپیدا کېدو په معنا ده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منو اوریدونکو، د دې غرمنۍ خبری مجلې په دوام کې نور مطالب او راپورونه هم لرو، نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. خدا شپه ناجی ساپی ته غوښ شي چې اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
د فرا د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي بهر ته د صادراتو د نه ترسره کیدو له امله د تولیداتو په بیو کې ټیټوالی راغلی چې د دې ولایت بزګرانې اندېښمن کړي دي. د دغې خونی مسؤول حشمت نورسین ازادي راډیو ته وویل چې اساسي اندېښنه دا ده چې د حاصل پر رسیدو سره به د توکو بیې د تیر کال په څیر راټیټې شي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونی مسؤلین وایي تر اوسه بهر ته د توکو د صادراتو لپاره هیڅ ډول زمینه نه ده برابره شوې او دا د بزګرانو او سوداګرو اقتصاد ته لوی زیان پیښ کړی. د هرات سوداګرو ته د بانکونو له لارې د ډالرو نه ویشل ګڼې ستونزې رامنځته کړې دي. د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونی مشر سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اقدام له تیرو څو میاشتو د ډالرو د قاچاق د مخنیوي په هدف ترسره کیږي.
خود سرمایه گذارا تاجران به موظر و مشته گرفته رسند.
نموری ویل ده سوداگرو تر دیره راکڑی ورکڑی پا ډالرو کیگی نو کلا چه بانکونو تورزی لزرو ډالرو دیر نشی تر لاسک ولی. دا پا ده سیال که ده چه ده افغانستان بانک ایران تا ده ډالرو ده قاچاق لاندیخنو روستا په هرات که پا ویشلو بندیز ولگو. او د کابل په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 20 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 100 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 15 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 518 افغانۍ.
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر منو اوریدونکو، د کورنیو مسایلو په اړه راپورونه د خبرونې په دوام کې راځي. خدا شپه ورزو یوې سیمه ییزې مسلې ته. د تاجکستان د عدلیې وزارت وایي د دې هیواد په یو زندان کې د بلوا پر مهال د زندان درې ساتونکي او 9 بندیان وژل شوي دي. ویل کیږي چې دا بلوا د هغو بندیانو لخوا شوې ده چې د داعش وسلوالې ډلې سره د تړاو په تور زندانیان شوي دي. اجمل انت دا موضوع تعقیب کړي، د شپه په استودیو کې را سره دی. انسب خبرونه ته خراغلی. دا زندان کوم زندان دی، په کومه کې سیمه کې دی او چارواکي څه وایي چې دا بلوا په کې څنګه پیل شوه؟
ډېره زیاته مننه تکل صاحب. بلوا د پایتخت دوشنبه په ختیځ کې 25 کیلومتره لرې پراته د وحدت په نوم یو خار په زندان کې رامنځته شوې ده. دا د تاجکستان یو له هغه زندانونو نه ګڼل کیږي چې په ډیرو سختو امنیتي تدابیرو کې ساتل کیږي. چارواکي وایي نارامي وروسته راغی رامنځته شوه چې د داعش د وسلوالې ډلې پر غړیتوب محکومو شوو بندیانو درې ساتونکي وژل او پنځه بندیان هم د چړو په گزارونو وژل. د تاجکستان د عدلیې وزارت په دې اړه په یو بیان کې ویلي زندان ساتونکو د وضعیت د کابو کولو لپاره پریکنده اقدامات وکړل چې بلواګر ووژل شول. په بیان کې مشخص جزئیات نه دي ورکړل شوي چې پریکنده اقدامات څنګه وو او څو تنه بلواګر وو.
بله، او ان سه هلته په دې زندان کې وضعیت اوس څنګه دی؟ یعنی لنجه پای ته رسیدلې ده او که تر اوسه هم روانه ده؟
چارواکي وایي چې وضعیت اوس تر کنټرول لاندې دی او په اړه یې څېړنې پیل شوې. د څو نورو بندیانو میرمنو چې په څیرما بلاک کې د خپلو میلونو سره د ملاقات لپاره ورغلې وي ویلي دي چې په سیمه ییز وخت شپې په 9 بجو د ډزو غږونه اورېدل شوي دي. دوی ویلي چې د ډزو شاوخوا نیم ساعت لپاره دوام وکړ وروسته قرار شوي. د وحدت خار اوسیدونکو هم ویلي چې تیره شپه امبولانسونه د پولیسو موټر یا وروشون کې ټرکونه لیدلی چې زندان ته روان وو. په تیر نومبر کې هم د تاجکستان په شمالي ښار خوجن کې د سختو امنیتي تدابیرو په یو زندان کې بلوار منسته شوی و چې د چارواکو په وینا په کې یو ویر زندانیان او دوه زندان ساتونکي وشل شوی وو. هغه مهال د حکومت ځینو سرچینو د نوم نه خودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي و داسې ګمان کوي چې د داعش وسلوالې ډلې اسلامي سختریزم لاتړي د دین آرامۍ تر شا وو. په دې یادونه وکړو چې د تاجکستان په زندانونو کې د مهال لسکونه کسان د داعش وسلوالې ډلې او نورو سختریزو ډلو سره د تړاو په تور بندیان دي.
ډیره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، زما همکار اجمل اندو چې د تاجکستان پلازمینې دوشنبه ته نږدې په یو زندان کې د زندانیانو بلوا او لدې بلوا وروسته او د بلوا په جریان کې د دریو ساتونکو او 9 بندیانو د وژل کېدو جزئیات اورول.
آزادی رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ له آزادی رادیو اوري. د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې له 14 کلونو وروسته څلور ښوونځي بیرته د زده کوونکو پر مخ پرانستل شول. زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي د ښوونځیو خلاصېدو ته خوشاله دي او له حکومت څخه د کتابونو او د ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو غوښتنه کوي. صادق رښتینی په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د زابل د پوهنې رئیس نصرالله زاید وایي د قومي مشرانو په هڅه د دې ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې څلور بابا هغه ښوونځي بیرته پرانیستل چې د تیرو 14 کلونو را په دې خوا د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا تړل شوي وه. د ښاغلي زاهد په وینا د دې ښوونځیو په پرانیستل کېدو سره تر دې مهاله اوسه وشل زده کوونکو خپل نومونه ثبت کړي.
په یو شمېر ولسوالۍ کې د ارغنداب په شمول له کلونو را په دې خوا مکاتب د زده کوونکو پر مخ باندې بندولو د نامعلومو دلیلو پر اساس باندې ولې خوشبختانه د ونیوي کال د پیل څخه موږ په دې باندې وتونې ولسوالۍ کې په لورو ساوت کې لکه خاکي افغان تر ټګر پورې مختلفو ولسوالۍ کې بشمیر مکاتب د زده کوونکو پر مخ باندې پرانیستو. له هغه جملې څخه تیره ورځ د ارغنداب ولسوالۍ کې څلور باب مکاتب د 14 کلو څخه وروسته کوونکو پر مخ باندې پرانیستل شول. په مجموع کې زابل د فعال مکاتب شمیر اوس 200 ته رسیدلی.
په عین وخت کې د زابل د ارغنداب ولسوالۍ د نوو پرانیستل شوو ښوونځیو زده کوونکي او د سیمې اوسیدونکي د ښوونځیو پرانیستل کېدو ته خوشاله دي او له حکومت څخه د کتابونو او د ښوونځیو لپاره د تعمیرونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
زموږ دغه مکتب چې ډېر وخت بند وو او زموږ د ارزون ولسې شروع سي نو اوس ډېر ښه کار وسوسي. دا کار شروع سي اون څه ناڅه مشکلات موږ هم لرو. د خلکو کې معلمانو کې لرو مثلا یا له ریاست څخه لرو سي کتابونه مسته الکان کتابونه نه لري. د الکان ډېر نه راغلي د علاتم دا سي کتابونه نه لري.
چې زموږ د کتابو ستونزې دلته سخته ډېرې دي. موږ د دوم سیم کتابونه په دریم کې هم وایو په اول کې هم وایو. فقط یوه ریاضي په پښتو د دوهم سیم کې لرو او یوه پښتو لرو. نو کتابونه پر مخ پاندست کښنیان راځي و مکتب ته موږ کول ورکو چې کتابونه درکو حاضر کو دا درکو. هغه سي راځي نه کتاب سره کتاب شاسته نه کلم سره دوسته لاس
د نو پرانیستو ښوونځیو د ودانیو د ستونزو پاک سلام عل کې د زابل والی رحمت الله یارمل ازادي راډیو ته وویل چې پروان او راتلونکو تعلیمي کال کې بد نو ښوونځیو لپاره اوی ابا باندې ویتامینونه جوړ کړی.
یو راتلونکو کال یو همدا کال کې موږ یو اویا ښوونځی د مرکز کلات لپاره لرو چې یو اویا ښوونځی به جوړیږي چې ډیره برخه دا کال او پاته برخه به راتلونکو کال کې په مکمل ډول سره د شاګردانو لپاره مده کیږي. شاګردان به تاسو ذکر کړي.
زابل ولایت په خپل تشکیل کې 250 ښوونځی لري. چارواکي په دغه ولایت کې د زده کوونکو شمیر اویا زره شي چې په وینا یې له دې جملې څخه یې څوارلس زره نجونې دي. تیر کال د دغه ولایت د مرکزي ښوونځیو له دولسم ټولګیو څخه د سلو ښځینه زده کوونکو په شمول شپږ سوه شپېته کسان فارغ شول.
له کندهاره د ازادۍ راډیو د خبریال صادق رښتینی راپور مو اورېده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په پیل کې مو واوریدل چې په ولسی جرګه کې د جرګې د رئیس د انتخاب پر سر لانجه نن د درېمې ورځې لپاره هم روانه وه. ګورو چې آیا دا مسله د حل لاره لري که نه. دا مسله له حقوقي پلوه څېړو. د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن دا شیبه له کابله د ټلیفون په مستقیمه لیکه راسره دی. هوډمن صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. د مسلې هغه اصلي ستونزه او اصلي جرړه د قوانینو او لایحو په تعبیر او تفسیر کې ده او بل کوم علت دی؟
مننه ځان. سلام علیکم تاسو جنو اړینګو ته. زه فکر کوم دا کومه ستونزه چې په لسی جرګه کې د ریاست انتخابات او مرحله اصلي ستونزه د قانون په تفسیر کې هم ده، اما د تطبیق په ډول کې هم ده. هغه په دې معنا کې د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی چې پرېکړه د حاضرو غړو د رایو په اکثریت باندې کېږي. څه شی چې د جرګې په پیل کې اعلان شول، د حاضرو غړو شمېر دوه سوه اووه څلوېښت تنه اعلان شوی دی. اوس د دوه سوه اووه څلوېښت تنو اکثریت یو سلو څلوېښت رایې دي. یوازې اتې کېږي، هغه دا ده چې د درې کسانو رایې ورکې دي. اوس دا موضوع باید وڅېړل شي، بررسي شي. هلته خو په ولسي جرګې په تالار کې ممکن ځینې وسایل وي، ځینې ممکن کمرې واوسي، ممکن نور وسایل وي چې لا تثبیت شي چې دغه درې کسان آیا په مجلس کې نه وه او که چېرې په مجلس کې وه رایه نه ده کارولې. که چېرې دوی په مجلس کې وه، د دې رایه حداقل د یو مثبتې رایې په توګه چې نتیجه ورباندې مرتبه شي نه محاسبه کېږي. که چېرې دوی رایه هم نه وي ورکړي، د دوی رایه ممتنع رایه کېسابېږي. په دې اساس باندې ټول هغه حق مربوطه حقایق چې دي هغه باید راټول شي او د هغې په اساس باندې تصمیم ونیول شي. بار هر ځل یو شی چې ډېر واضح دي، هغه دا ده چې دغه درې کسان یعنی ثابته نه ده چې دوی دی د یو کاندید په حق کې رایه ورکړي. چاره مونږ د یو کاندید په حق کې محاسبه کوو، دغه په اساس مونږ په نتیجه کې دغه تاثیر ومنو.
بله هوډمن صاحب، د دغسې یو حالت چې پنځوس جمع یو یو ابهام پکې وي، ځکه چې له یو نظره خو صحیح ده، په دې خاطر چې پنځوس جمع یو کاندید پوره کړی او له بلې خوا صحیح نه ده، په دې خاطر چې درې رایې هلته د ابهام په حالت کې دي. معلومه نه ده چې دا د دې په ضد دي او که په ګټه دي. د دغسې یو حالت پیشبیني په قانون کې شوې؟
ان دا څه معنا ده چې وړاندوینې په قانون کې نه ده شوی چې د اختلاف او د موضوع کې دا څنګه حل پاتې کیږي. هغه یو شی چې ډېر واضح دی، هغه دا چې ضرورت هم نشته د یوې لارې وړاندیسته، ځکه د اساسي قانون حکم ډېر واضح دی. پرېکړه د حاضرو غړو د رایې په اکثریت کیږي. اوس عملا نن په داسې یو وضعیت کې یو، هغه درې رایې کې ورکېږي، چې هغه درې رایې مثلا د هغه درې کسانو رایه نه وي ورکړي، یا هر حالت کې وي. حداقل دا یو مسله ډېره واضح ده چې هېڅ کاندید په حق کې هغه رایه نشي محاسبه کولی، ځکه دا تثبیت شوې نه ده. نو کله چې موږ هغه د یو کاندید په حق کې نشو محاسبه کولی، هغه په نتیجه کې هم کوم تاثیر نه لري. یو تاثیر چې په نتیجه کې لري، هغه دا ده چې د مخالفو رایو په شمېر کې محاسبه کېږي، ځکه باطلې رایه چې عیناً د مخالفې رایې حیثیت لري په دې برخه کې، هغه رایه چې ممکنې وي یا حالت او وضعیت نه دی معلوم، هغه هم خوندې رایه کې محاسبه کېږي.
بله، او کلان راته ووایه هوډمن صاحب چې آیا دا د حل یوه لاره کیدای شي چې همدغو دواړو کاندیدانو ته له سره صندوقونه کیښودل شي او د نوي نصاب په پام کې ساتلو سره یو ځل بیا رایه واخیستل شي، او که نور اصول او مقررات هم شته چې دغه په اساس باندې فیصله وشي؟
زه نه کیږي چې د داخلي فضای کې د شي یو مخه نه کله چې هیڅ حکومت باندې پنځوس جمعیه را ترلاسه کړي، د حاضر غړو هغه کسان نور نه انتخابي، یعنې نور کاندیدان به ځواب نشي. کورس کې اصول دی نو موږ کې زمونږ نو باید نور کاندیدان روان چې د حکومت څخه رقابت وشي اما که یو مصلحت وي د دې دواړو کسانو منځ کې د انتخابات وشي دا ډیره بده نه ده خو مهمه خبره ده چې دغه ستونزه باید حل شي دا موضوع باید منفي خو خلا نه شي دغه قومي بحثونه دغه سیمه ایز بحثونه دغه تور لګېدل د ولسي جرګې د فساد د رشوت دغه د افغانستان د مخنق او عیشت تاوان رسي او د کل دولت عیشت تاوان رسي او د افغانستان د ډیموکراسۍ د راتلونکي لپاره هیڅ وخت خبره نه ده.
ډیره زیاته مننه قدر من اوریدونکو د حقوقي چارو کارپو او د افغانستان د حقوق پوهانو د انجمن رئیس اجمل هوډمن و چې په ولسي جرګه کې روانه لانجه یې له حقوقي پلاوه څیړله.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ازادي راډیو خبرونه اوري قدر منوریدونکو د دې غرمنۍ خبری مجلې نوروسته د خبرونه په دوهمه نیمه کې زما رایا زما حق د ازادي راډیو ځنګړی پروګرام چې د انتخاباتو لپاره بحثونو ته ځنګړی شوی دی هغه خبريږي خو له هغه مخکې د فریبا ظاهر په استودیو کې ده د خبرونو د لنډیز د وړاندې کولو لپاره.
په هلمند ولایت کې د 215 میوند قلوردوی په مرجې ګریش کاو مساکله ولسوالۍ کې د دولت وښت مخالف وسلوال ورزل سوي دي. د قلوردو نن په ویلمې کې ویلي چې دغه وسلوال د قاتم لتر ماموریت په هوایي بریدونو کې ورزل سوي دي. وسلوال طالبانو په خپل د قاتم لتر ماموریت دغه بریدونو په اړه تر سره سنوي ته څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځنګړو ځواکونو په عملیاتو کې څلور داعش وسلوال وژل سوي دي. د ننګرهار د ولایت رسنیز دفتر په ویلمې کې راغلي چې د عملیاتې رشپه په چپرهار ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو پر یو مرکز سوي دي. د ویلمې له مخې په وژل سوي کې بهرني اتباع هم شامل دي خو شمیر او ځایونه د شدل سوي وسلوالو طالبانو او داعش وسلوالو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په کاپیسا ولایت کې پر یوې امنیتي پوستې په برید کې درې پولیس وژل سوي دي. د کاپیسا د امنیت قمانداني ویان عبدالشقایق شورش دا خبره ازادي راډیو ته وکړه. شغلی شقایق زیاته کړه چې د برید تیر شپه اته بجې د کاپیسا په مرکز محمود رقی کې سوي ده. ولادیمیر زلنسکی نن د اوکراین د نوي ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه. پخوانی کمیډین یو 40 کلن زلنسکی تیره میاشت د پخوانی ولسمشر پیتر پروشینکو په وړاندې د ولسمشر په دوهم ځل انتخاباتو کې ګټون کوي سو او د تاجکستان د عدلی وزارت وایي دغه هیواد په یو زندان کې د بلواله کبله د زندان درې ساتونکو نه وشت بندیان وژل سوي دي.
زما رایا زما حق د میزان د 28مې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایه زما حق ځنګړې خبرونه د دې اونۍ پروګرام د کابل ولایت د رایو د ورستیو پایلو څرنګوالي ته ځنګړې کړي. بل اخر له اوږده ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې وتوانید چې د کابل ولایت د ولسی جرګې ورستۍ پایلې اعلان کړي. د دغه پایلو په اعلان سره د ولسی جرګې 250 غړي بشپړ سول او افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ملت ته د ولسی جرګې د استازو د بشپړېدو له امله مبارکي وویله. محمد اشرف غنی تمه وښوده چې د ملي شورا ولسمه دوره به بریالۍ او روښانه دوره وي. نور جزئیات په همدې راپور کې. له او میاشتو ځنډ وروسته د کابل ولایت د انتخاباتو د وروستیو پایلو په اعلان سره د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو د وروستیو پایلو بهیر هم بشپړ سو. افغان ولسمشر په ځنډ سره د ولسی جرګې د انتخاباتو د پایلو اعلان فاجعه بولي او پړی د انتخاباتو په پخواني کمیسون ور اچوي. محمد اشرف خنی تمه وښوده چې د ملي شورا ولسمه دوره به یوه روښانه دوره وي.
نن تاسو ته نه یوازې د وکیلانو پیس مبارکي درکوم، اما خاصه مبارکي دادم چې نن د افغانستان ولسی جرګه تکمیل سو. تاسو ته د مبارکي، افغانستان ته د مبارکي خواهان عزیزیم که انشالله تعالی دوره ابدهم یک دوره درخشان بر ملت افغانستان باشه.
د ولسی جرګې انتخابات د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې سوي، خو په انتخاباتو کې د ګڼو ستونزو له امله د انتخاباتو کمیسیون په دې ونه توانید چې د دغو انتخاباتو وروستۍ پایلې په خپل وخت سره اعلان کړي. په ورته وخت کې له تیرو اوو میاشتو راهیسې د ناکامو کاندیدانو لخوا هم د اعتراضونو یوه اوږده څپه روانه وه چې وروستۍ هغه یې په کابل کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته څیرمه د دوشنبې په ورځ د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخ سوه. دوی چې له دغو اعتراضونو نور تر پوزې راغلي او ګڼې ستونزې ورته پیدا کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزنی ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات نه دي سوي، او له قانون سره سم د دغه ولایت پخواني وکیلان په جرګه کې د غزنی استازیتوب کوي. که څه هم افغان ولسمشر په جرګه کې د غزنی ولایت د نویو استازو نشتون یوه خلا وبلله، خو د انتخاباتو له کمیسیونه یې وغوښتل چې دغه تشه بشپړه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د غزنی د ولسي جرګې انتخابات به د جمهور ریاست له انتخاباتو سره یو ځای چې د روان مریض کال د میزان په شپږمه نیټه سره کیږي. درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. د افغانستان د انتخاباتو د سر یو شمیر بنسټونه له دغو پایلو له دې عمله هرکلی کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خپل ټول پام د جمهور ریاست انتخاباتو ته واړوي. دا چې آیا دغه پایلې شفاف اعلان سوي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به وتوانیږي چې له دې جنجالي پایلو وروسته د جمهور ریاست انتخاباتو ته له محل ویش سره سم چمتووالی پر مخ یوسي. په دې اړه مو بحث را برلی چې د کابل په سټوډیو کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټویان د مروه امینی میلمنه ده، او همداشان مو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکو ته هم بلنه ورکړې وه، خو څوک په دې اړه خبرو ته حاضر نه سول. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان د مروه امینی دا چې بحث کې مرا سره ګډون وکړي، ډېره زیاته مننه. که په لومړي سر کې د کابل د وروستیو پایلو د اعلان په اړه را سره معلومات شریک کړي چې دغه پایلې کله اعلان سوې، څه ډول اعلان سوې، هغه پایلې شفافې وي که نه؟ مهرباني.
ډېره مننه افغان صاحب. سلام تاسو او زموږ ټولو اوریدونکو ته. له نیکه مرغه وروسته له اوو میاشتو نه کمیسیونونه وسوی کولی چې هغه د کابل نهایي پایلې هم اعلان کړي، سره له دې چې ستونزې یې درلودې. څو ځل شمېرنې وسولې، بیا دا پروسه لغوه سوله، یو ځل باطلې هم اعلان سولې. ځینو پوښتنو ته دوی تر اوسه هم ځواب نه دی ورکړی، خو بیا هم خوشحاله یو چې دغه ټکنۍ او جنجالي بحث خلاص سو، نور د افغانستان د خلکو هغه زړونه هم په قرار سول، مقننه قوه به هم خپل کار ته پایل وکړي. او تر ډېره حده پورې زموږ اندېښنه دا وه چې که هر څومره دغه لړۍ ځنډیږي، په هماغه اندازه ولسمشریزو ټاکنو لپاره او دوو نورو ټاکنو لپاره چمتووالی په کندی سره مخ کې ځي. خو دا یو ښه بحث و، یوازې څلورو کسانو بدلون کړی په ابتدایي لسته تر نهایي لسته پورې. د کمیسیون مدیریتي ضعف دا و چې دوی تقریبا د شپې لس یولس بجې دا لست دوی خپله اعلان کړ، یعنی په رسمي سایټونو کې د دوی اعلان څه. خو تقریبا د مازدیګر له پنځو بجو نه چې دغه لست پر ټولنیزو رسنیو کې د خلکو لاس کې ښکته پورته کېده، او په دې کې یو دوه کسه بدلون کې راته، دا مدیریتي ضعف ښیي. مخکې د دې چې کمیسیون خپله اعلان وکړي د نهایي پایلو، دا نور خلک اعلانوي او هغه هماغه سم لستونه هم وي. نور دا چې له دغه لست څخه څومره موږ راضي یو که نه یو، دغه مسله نه غواړم رامنځته کړم، ځکه بېطرفي مو خپله همیشه حفظ کړې ده. اوس هم په نوماندانو باندې نه غږېږو چې دا نوماندان کوم نوماندان و، په څه رقم راغلل او څه رقم باندې رانغلل. خو بیا هم وایو چې معیار د شکایتو د کمیسیون چې ټاکلی وه د کابل د نتایجو لپاره، دا سم معیار نه وه. تر اوسه پورې هم د خلکو د شکایتونو موضوع نه ده څېړل شوې. زموږ شکایتونه ثبت شوي وه، د څار بنسټونو موندنې ثبت شوې وې، د سیاسي ګوندونو موندنې ثبت شوې وې. هغه ټولو ته بې احترامي شوې ده، له هغو ټولو څخه سترګې پټې شوې دي او بیرته تللي دي اتهویشتم او نهویشتم د میزان ته، او نهایي پایلې اعلان کړې دي ریزلټ شیټونو کې. ځینې رایې ورکې وې، د هغو ځواب یې هم ورنه کړ. ریزلټ شیټونه نه وو په کمیسیونونو کې، ځینې ریزلټ شیټونه بیا وروسته له وخته راغلل. دغه هغه موضوعات دي چې تر اوسه پورې هم کمیسیونونو ځواب نه دی ورکړی.
تاسو مخکې یادونه وکړله په دغه لیست کې څلور کسان ښکته پورته شوي دي، یعنې څلور لرې شوي، په ځای نور کسان راغلي دي. داسې ویل کېږي چې په دغه کې لاسوهنه شوې ده. په داسې حال کې چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤولین دغه بحث ته موږ رابللي وو، له مسلسلو وعدو سره بیا هم دوی حاضر نه شول چې په بحث کې راسره ګډون وکړي، تر څو پورې هغه کومې پوښتنې دوی ته چې راجې کېږي هغه ته ځواب وایي. تاسو موندنې څه ښیي؟ هغه د کسان فرمایشي وو
بدل سوی را بدل سوی دی که ثبوتونو د چرن نورست را منسته سوی
د چرنو نورست کرا دوی پتغ لستونو که یعنی بدلون را غلی وی خو دا با کمیشن خپل را وستلی وی یعنی که پا لست که وی در دیر مخ که بدلون کراته مگم دا چی یو زل یو کس لست شاملی گی بیا بیرت استل کی گی دلتا بیا زین اندیخنی او زین گنگوسی دست دی چی شایدم دوی بندی فشار رازی شایدم دو چال خوا فرمایش ورکل کی گی شایدم دوی دو حکومت یا سیاسی گوندونو یا هم د زورواکو د تصمیم د تحصیل لاندې راغلی دي کمیسیونونو خپله خپلواکي تر ډیره حده پورې هغه څنګه یې چې موږ غوښتونکي وو او د افغانستان خلک یې غوښتونکي وو دوی نه ده ساتلی له بلې خوا له رسنیو څخه تیښته یا هم د دوی دغه مسؤلیت ناپذیري چې له خپل مسؤلیتونو څخه دوی تښتي دا یوه سمه خبره نه ده یوه تخنیکي مسلکي او هغه کمیسیون چې په قانون کې دوی ته صلاحیتونه واضح سوي دي له دغه څخه سرغړونه د په دې مفهوم ده چې دوی د افغانستان خلق اراده ته په د احترام په سترګه نګوري تر ډیره حد پورې حتی د څار بنسټونو له دغه ستونزو سره مخامخ دي اړیکې له موږ سره کمرنګي سوي دي موږ سره اړیکه نه لري سبا ورځ همدا سبا چې د ساوش په ګوستمه نیټه ده دوی باید هغه تقویتي فهرست یې باید پیل کړی وای چې خلکو هغه کسان چې له اته ویشتمه او نهه ویشتمه د میزان د تیر کال میزان څخه تر اوسه پورې اتلس کلن سوي
فقط په لومړي پړاو کې په ده باندې غږیږو کله چې د ولسي جرګې پایلې وروسته له پنځو شپږو اوو میاشتو البته بشپړې سولې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه کراته وه چې دغه به د ولسي جرګې اداري پلاوي همدارنګه د کمیسیونونو په ټاکلو کې څومره تاثیر واچوي
د اداري پلاوي ټاکل منتظر و د کابل استازو ته ځکه هغه بریالي استازي چې هغه وخت کې بریالي هم نه و ځکه ابتدایي لست کې نومونه راغلي و دوی فکر کوه حتما نهایي لست کې دي چې له نیکه مرغه هماغه سې هم سوي دي یوازې څلورو کسانو بدلون پیدا کړی ده نور هماغه کسان دي دوی ویلي تر هغو چې موږ نه یو تللي پارلمان ته دوی نسي کولی اداري هیئت تعین کړي دا یو ښه او نیک اقدام و ځکه کیدای سي چې له همدغو درې دېرشو کسانو چې له کابل څخه دوی پارلمان ته لاره پیدا کړې ده له همدغو کسانو یو رئیس ځان وټاکي یا نایب ځان وټاکي یا هم منشیانو کې راسي یا هم د کمیسیونونو سرپرستانو کې راسي او رئیسانو کې راسي نو دا یو نیک اقدام و له بلې خوا د کابل د خلکو هغه حق هم تر پښو لاندې کیږي نه ځکه دوی هم د رایې حق لري پرته له دې چې موږ فکر وکړو له دې جام څخه به څوک رئیس سي یا څوک به نایب سي دوی حق ته دغه لري چې رایې ورکړي رئیس ته نایبانو ته منشیانو ته او وروسته
نظر بنسټ په توګه باندې هلته د اداري پلاوي په ټاکلو کې هم څار لري
زموږ همکاران د پارلماني برخې همکاران مو هره ورځ عمل ته ورځي او انشاءالله له دغې لړۍ څخه به هم نظارت لرو او هغه وروستني جزئیات به د افغانستان له خلکو او رسنیو سره شریکو
وروستۍ پایلې بشپړې سولې د جمهور ریاست انتخاباتو په کړنو باندې چمتووالي باندې تاثیر اچوي تیر کې خو د ولسي جرګې انتخابات او سره څنګ کې د جمهور ریاست انتخاباتو چمتووالي دا چې اوس بشپړ شوي دي څومره تاثیر راشي د جمهور ریاست د انتخاباتو په چمتووالي باندې
ښه بهانه و کمیسیونونو ته ځکه هر ځل به چې موږ ورته ویلې د ولسمشریتو ټاکنو موضوع د غزنی ولایت موضوع او د ولایتي شوراګانو موضوع هم څنګه کړله به دوی ویلې چې موږ تر اوسه هم په دې کې مصروف یو او بوخت یو چې د کابل او د نورو پاتې ولایتونو نهایي پایلې باندې موږ کار کوو او چمتووالی مو نه دی نیولی له بلې خوا یې بودجه بهانه کوله دغه بهانې اوس ختمې سولې اوس نو کمیسیونونه مجبور دي په ډېر جدي توګه یوازې هغه هماغه مسیر باندې دوی حرکت وکړي چې اوس ورته مشخص سوی ده او لار ورته هواره سوی ده ولسمشریزو ټاکنو لپاره چمتووالی تر یو حده پورې نیول سوی مثلا د بودجې مسله حل ده او کمیسیون کولی سي خپل کار پیل کړي نو د بایومټریک مسله و چې موږ یې اندېښمن کړي وو د فهرستونو مسله و چې دوی ویلي موږ الکترونیکي یعنی فول پاکیج د ټاکنو الکترونیکي نسو ترسره کولی موږ له هماغو پخوانیو فهرستو څخه ګټه اخلو د هغو فهرستونو کوم ځای سم و املایي غلطي یعنی انشایي غلطي یعنی بارکوډ غلطي د خلکو جعلي تذکرې جعلي سټیکرونه دغه ټول موضوعات موږ یې اندېښمن کړي وو چې که بیا راتلونکو ټاکنو کې هغه جدي اصلاحات چې موږ یې غوښتونکي او خلک یې غوښتونکي هغه پکې رانسي نو یو ځل بیا به د تیر کال د اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ټاکنې به بیا تکرارېږي او یو ځل بیا د هماغو ټاکنو تکرارېدل په افغانستان کې موږ د دیموکراسۍ د ټاکنو موږ دغه فاتحه هم وویلې ده او باور وکړئ بیا به هیڅکله تکرار نه سي همدا اوس هم موږ دغومره ضربه د دیموکراسۍ اصل ته ورکړې ده او دغومره مو زیانمن کړی ده چې تر اوسه پورې نړیواله ټولنه دې ته حاضره نه ده چې د افغانستان د ټاکنو بودیجه دوی ورکړي او د افغانستان حکومت په ډېر بد وضعیت کې مجبوره ده چې دغه بودیجه د افغانستان له خپلو پیسو له خپلې بودیجې څخه تامین کړي
د ساور شپږم ټاکل شوی د محلوي شورا سم چې د نوملیکنې بهیر به پیلېږي، خو په کمیسیون کې کارا سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ممکن دغه بهیر په ځان سره شروع شي. تاسو معلوماتو موندنې څه ښې ستونزه چیرته ده؟
کمیسیون سبا ورځ ټاکلې وه شپږم دسمبر چې تقویتي فهرستونه به نوملیکنې پیلېږي. لکه مخکې ما ډېر لنډه یادوري ورته وکړه چې کسان له تېر کاله چې دوی په ټاکنو کې ګډون کړی وه، یا یې نه وه کړی، یا یې نه سوی کولی، یا شرایطو ته برابر نه وه، یا یې قانوني همدغه خلک په هر رقم چې وه او دوی ونه سوی کولی خپلو تذکرو باندې سټیکر ولګي، دغه کسان به ځي ثبت نام به کوي. اما هیڅ معلومه نه ده افغان صاحب په رسمي توګه، نه د څار بنسټونو ته، نه هم زیربط او زیده خلو ارګانونو ته هیڅ په رسمي بڼه موږ ته احوال نه ده راکړل سوی چې موږ سبا ته دغه کار پیلوو یا بل سبا ته یا کومه ورځ. له رسنیو موږ خبرېږو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون غواړي څه وکړي. له بلې خوا نه یې کوم طرزالعمل په خپل رو رسمي سایټونو کې شریک کړی ده. د ټاکنو په قانون کې راغلي په ډېر واضح توګه چې هره مسله باندې که جزئي وي که کلي وي، باید د څار بنسټونه چې زیربط ارګانونه دي باید په خبره اوسي تر څو دوی نظارت ترې وکړي. د دوی د دایمي کارکوونکو د استخدام مسله هم پاتې سوه. پرون ورځ دوی دغه نیټه ټاکلې وه چې دوی باید هغه خپل دایمي کارکوونکي باید استخدام کړي. دا پرون هم لغوه سوله، نن هم نه کېږي. او دغه خپله یو جدي ستونزه ده. هلته تخنیکي ظرفیت ډېر کم ده. ډېر مهم او کلیدي پوستونه تر اوسه سرپرستان اداره کې یا هم هیڅوک هلته نشته. له بلې خوا د هماهنګۍ یا د همغږۍ جلسه یې باید موږ سره نیولې وای، هغو څار بنسټونو یا زیربط او زیده خلو ارګانونو ته چې کمیسیون په راتلونکو ټاکنو ته دوی د څار اجازه ورکوي، دغو ته باید له سره اعتبارنامې ورکړل سوې وای. تر اوسه پورې موږ سره هیڅ د همغږۍ جلسه نه ده ترسره سوې تر څو موږ هغه پخوانۍ ستونزې له دوی سره شریکې کړو او همدارنګه د ستونزو تر څنګ د حل لارې شریکې کړو. ولسمشریزو ټاکنو ته ډېر کم وخت پاتې ده. ثبتنام شروع سوی ده، شروع کیږي به بس څو ورځې. همدغه ثبتنام چې دوی وایي موږ یې شاید په د مهالویش په اساس باندې سم ترسره نه کړو، دا مستقیما زموږ تقویم چې شپږم د میزان ده دا زیانمنوي او شاید هغه نیټه هم نقصي.
تاسو موندنه څه ښایي؟ دغه په پخوانیو مرکزونو کې دغه ثبتنام پروسه پیلېږي که نوي تازه مرکزونه به هم ایجادېږي؟
کمیسیون موږ سره هیڅ په اړیکه کې نه ده. دوی فقط په مغه د رسنیو سره ویلي وه چې 400 مرکزونه په ټول افغانستان کې به د تقویتي فهرستونو د نوملیکنې لپاره جوړیږي او خلک به هغه ته مراجعه کوي. عامه پوهاوی هیڅ نشته، خلک همدا اوس نه پیږي. شاید هم ډېری خلک چې دا اوس موږ غږاوري او یوازې کمیسیون 40 ورځې وخت ورکړی ده، دوی په دې فکر دي چې اوس دوی چیرې لاړ شي. ثبتنامې هم نه ده کړی. په راتلونکو ټاکنو کې غواړي اشتراک هم وکړي. له بلې خوا مدني او اساسي حق ده چې په قانون کې دوی ته ورکړل سوی ده، مګر د کمیسیون د بې ظرفیتۍ او د بالاخره د بې توجهۍ قرباني موږ او تاسو کیږو.
درنو اوریدونکو، دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي راغوښتي وو تر څو پورې خپلو پوښتنو ته ځوابونه ووایي، خو له بده مرغه د تل په څېر چې دوی له خپلو رسنیو سره همکاري کمه کړې ده، دوی بیا هم ونه توانېدل چې د بحث ته راسي، ګډون راسره وکړي. خو یو باوري سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د کمیسیون په داخل کې د کمیشنرانو ترمنځ زیاتې ستونزې موجودې دي. مروه جانې، تاسو معلومات څه ښایي دغه ستونزه په کومه کچه ده او څومره دغه ستونزه راتلونکي انتخابات متاثر کولی شي؟
ستونزې په دواړو کمیسیونونو کې ډېرې دي. معترضو نماندانو ته په ډېره بده لهجه دوی ځواب ورکوي چې موږ ستاسو شکایتونو ته رسیدګي نه کوو یا هم ستاسو شکایتونه ورکوي.
مطلب د شکایتو کمیسیون
همدارنګه د ټاکنو خپلواک کمیسیون نه لست باندې وځي، د خلکو لاسو کې په بازارونو کې چکر وهي. کمیسیون خپل خبر نه ده. د افغانستان رسنۍ دا مسله شریکي، له دوی سره دوی تلیفونونو ته ځواب نه ورکوي. د افغانستان عام خلک منتظر دي چې دوی عامه پوهاوی ورکړي، څه د ثبتنام په برخه کې وي، څه د بایومتریک په برخه کې وي. موږ یوه ډېره مهمه اوږده او بالاخره اساسي پروسه تر مخ لرو چې هغه ولسمشریزې ټاکنې دي. په مراتبو د پارلمان له ټاکنو څخه هغه هم مهمترې دي، هم اساستری دي او هم هلته نماندان مو په مراتبه هم پیسه داره، هم زورواکي، هم قدرتمنده دي.
خو نړیوال هم دلچسپي لري په دغه انتخاباتو کې، لکه جمهور ریاست انتخابات نړیوال لپاره هم ډېر زیات مهم دي.
کېڅار
بنسټونه راوغواړي او په دې برخه کې نور کارونه هم وسي. ښه، که چیرې دغه ستونزه همداسې دوام پیدا کړي، د تاسې وړاندیز ورته څه ده؟ باید څه وسي تر څو پرې ستونزه حل شي؟
دغه رقم که دوام پیدا کړي، افغان صاحب، چې د هغه مهالویش په اساس باندې دوی مخکې نه سي تللی، شپږم د میزان هم نقصېږي. او که شپږم د میزان نقص هغې خواته، خو تاسو وینئ چې سیاسون زموږ ستونزه لري، وایي چې له جوزا په لومړۍ نیټه د افغانستان د حکومت عمر ختمیږي، نور یې موږ نه منو. هغې خواته هرج و مرج ته ځو. بلې خواته د افغانستان حکومت ته لوی سرنولۍ مشروعیت ورکړی چې تاسو مو کار ته دوام ورکړئ.
ستړی مه محکمه
ستری محکمه په بخښنه سره ستری محکمه مشروعیت ورک چې تاسو مکار ته دوام ورکړئ او بلې خوانه د افغانستان حکومت وای چې پښبګم د میزان به حتما ټاکنې تر سره کیږي خو کمیسیون چې موږ وینو او دغه وضعیت چې موږ وینو دوی پښبګم د میزان دغه ټاکنې نسی مدیریت کولای ځکه د مهالویش پر اساس باندې مخکې نه ځي کله پښبګم د میزان هغه خطا ووخته نور نو بیا جغرافیایي ستونزې لري زمای کیږي هلته موږ په وړي کې ټاکنیز مواد لري او پرتو سیمو ته نسو رسولی نو فکر وکړئ په هغه وخت کې به څنګه ورسوو یعنی یو کال بل هم د افغانستان د حکومت مشروعیت تر سوال لاندې راځي نړیواله ټولنه اوس خو سیده چې ملاتړ کوي وایي چې په افغانستان کې باید ټاکنې ترسره سي ځکه دا حق لرو موږ او ډېر زیار مو ورته ایستلی ده په تیرو څو کلونو کې نړیوالې ټولنې موږ سره مرستې کړي تر څو هغه نسبي ډیموکراسي موږ په افغانستان کې عملي کړو اوس مجبور دي له موږ څخه ملاتړ وکړي مګر ملاتړ لکه د تیرو کلو غوندې نه ده که یې ډېر اساسي ملاتړ کاوه د ټاکنو بودیجه به د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان حکومت ته ورکړل سوی وای که یې ډېره علاقهمندي ښودله اوس د ټاکنو امنیت څنګه کېږي د ټاکنو دغه تخنیکي ظرفیت څنګه کېږي د کمیشنرانو دغه نه پاملرنه د معترضینو په مقابل کې د نمایندانو په مقابل کې او بالاخره له ټولو مهمه چې د څار بنسټو په مقابل کې هم دوی جدي پاملرنه نه لري شکایتونو ته بررسي نه کوي نو دا د شکایتو کمیسیون څه کوي ماته سوال دغه ده شکایت نسي بررسي کولی بیرته مراجعه کوي اته ویشتمه او نهه ویشتم د میزان ته دوه درې زره شکایت چې یوازې له کابل څخه خلکو ثبت کړي دي هغه د څار بنسټونو موندنې هغه د سیاسي ګوندونو موندنې او د دوی خپل بررسیانې او څېړنې خو پرېږدي دغه شکایتونه تاسو نه څېړئ یوازې زه اته ویشتم او نهه ویشتم د میزان ته یو لست خلکو سره شریکوي زه تروسه هم پوه نه سومه تروسه کمیسیون موږ سره اړیکه نه ده نیولې چې دغه لست څه شی وه ابتدایي لست نو څه د خلکو شکایتونه څه سول نهایي لست یې هوایي اعلان کړه اوس فکر وکړئ دغه معترض نماندان دا لست مني دغه دغه مهم سوالونه دي چې کمیسیون زه هیله مند یم جواب ورکړي چې جواب نه ورکړي
د کمیشنرانو ترمنځ کومې ستونزې دي دغه سمتي ستونزې دي قومي ستونزې دي ګوندو ستونزې دي دا تاسو معلومات څه دي
دا نوي کمیشنران چې راغلل د قانون پر اساس په دې کې باید قومي او جنسیتي ترکیب هم نظر ته نیول سوی وای چې نظر کې ونیوه
یو خپل ستونزې جوړوي تاسو معلومات
خو تر ډیره حد پورې لغه سیستم سره د پخانی سیستم سره هم خلکو ستونزې درلودې ځکه ویل چې تقریبا دوه او درې کمیشنر له یو قوم څخه دی له یو سمت څخه دی او د بل قوم او ژبې هم د سمت حق یې خوړلی ده نو ځکه په قانون کې داسې تعدیلات راغلل چې له هر قوم موږ باید یو استازی په کمیسیونونو کې ولرو تر څو هغه تبعیض غمیزه مسله حل سي نور اوس په افغانستان کې هره مسله چې یو بله د حل لار ورته پیدا کیږي په هغه کې هم ستونزې رامنځته کیږي کمیشنران همغږي په دې اساس نه لري چې دوی ژبني هم سمتي هم نوري ستونزې لري یوازې د دوی ستونزې دا دي چې دوی تخنیکي ظرفیت نه لري یو کمیشنر یو څه وایي هغه بل بیا بل څه وایي نه په قانون باندې سم پوهیږي نه هم په تخنیکي مسایلو پوهیږي او نه هم مسلکي قضاوت کوي اوس یو کمیسیون ته وایو چې رایه ورکې دي وایي مرکز په فزیکي ډول باندې نه وه کمیسیون ته زنګ وو چې ویاندان راولېږي رسنیو ته چې اړیکه ونیسي وایي د دوی ویاندوان هیڅ خبر نه دي په کمیسیون کې څه د کمیسیون رهبرۍ په دې مسله کې ملامته ده
کمیسیون رهبرۍ څه تعقیبوي په دې باندې څه دي یا ویاند لاړ نه شي هلته خبرې ونه کې څه تعقیبوي
دوی ځوابګویه دي کمیسیونونو ته او کمیسیون فکر کوي چې د تیرو ټاکنو جنجالونه لامل یې دا و چې دوی ډېر له رسنیو سره په اړیکه کې والده چې که دوی له رسنیو سره خپل اړیکه ونه نیسي څار بنسټونه د دوی له کارونو څخه نظارت کوي او موږ مجبور یو د مسله له خلکو سره شریکه کړو اوس هم د دوی تیښته له رسنیو څخه له خلکو څخه د اطلاعاتو او د اطلاعاتو د شریکولو حق اخلي یو موضوع بله موضوع د شکایتو کمیسیون ده چې شکایتونو ته په جدي سترګه نه ګوري پاملرنه نه ورته کوي او موږ د افغانستان د حکومت پاملرنه او توجه په دغه برخه کې ورته
سال کې چې مروجن ته مخکې ډېر زیات یادونه وکړي ستونزې په بلابلو برخه کې موجود دي خو د انتخابات خپلواک کمیسیون بیا برعکس ځینې څرګندونې کې دوی ادعا لري وایي چې راتلونکي انتخابات په آنلاین شکل ترسره کیږي دغه ستونزو ته په کتلو سره آنلاین شکل د رایه کاروله یا انتخاباتو کې کاردنه دا وخت ولري که دا اسی لا پیدي
په آنلاین شکل باندې د ټاکنو ترسره کول د قانون کې تعدیلات چرغلی و هغه کې رغلی و چې باید الکترونیکی ترسره سي نو که الکترونیکی ترسره کیدل د 1,900,000 کسان چې په تیرو ټاکنو کې وجدین د شرایط او شاید هم یو شمېر نور کسان چې په تقویتي لیست کې اضافه سي وي موږ ټول باید اوس بایومټریک سي وي یعنی موږ بتللی وای بایومټریک سوی وای هغه بایومټریک نه چې پاتو وشتم او نه وشتم د تیر کال موږ تر استفاده ته وکړه او کار مو ترې واخیسته هغه بایومټریک نه و موږ مخکله مخکې د هیڅ افغان په یادګی چې کمیسیون ته ورغلی یوازې خپل ورقي تذکری مو یوړی سټیکر یې ولګاو بیا د ټاکنو پر ورځ ورغلو چې بایومټریک سو هغه بایومټریک بایومټریک نه تاسو یو نړیوال
دی وای ډیټا موږ سره موجوده ده
د نړیوالو خلکو یو کس چې په ټاکنو کې په بایومټریکی شکل باندې ګډون کړی تاسو هغه تقسو کې شاید موږ پوری وخاندي هغه بایومټریک چې مخکې له مخکې معلومات ونه لري موږ سب څه وینې یو هغه موږ تشخیص نه یې ورکړي به د موږ چې رائے ورکو هغه څنګه تشخیص ورکړي چې دا کس هماغه مشخصات او تیاتیر ځلې ګډون کړی و بایومټریک شاید هم د پاسپورت سیستم تاسو لیدلې مخکې له مخکې یو څوک ثبت کیږي په سیستم کې راجستر کیږي ورسره هغه بیا د ټاکنو پر ورځ موږ پر رائے ورکوله به سیستم پیدا چې دا رائے جعلي ده کنه ده تکراری ده او کنه ده پرې راسانه موږ ټاکنې ترسره کړي اوس ډېر کم وخت پاتې ده موږ ټول بایومټریک کیدای نه سو په دومره وخت کې دا ناممکنه خبره ده بایومټریک کول تقریبا شپږ یو میاشتې وخت نیسي او دا مثلا موږ هغه وخت کمیسیونونو سره شریک کړ چې په قانون کې تعدیلات راغلل او اوس دوی خپله وایي چې موږ له تیرو فهرستو څخه ګټه اخلو کله چې له فهرست څخه ګټه اخلي یعنی په جدي توګه ټول خلک نسي بایومټریک کولای که ټول بایومټریک نه کېد خلکو ګډون راکمیږي یعنی په شلو ورځو کې چې هیڅ په هوای مو خلکو ته نه دا ورکړي خلک هیڅ خبر نه دي زه خبر نه یم چې د اوسار بنسټ کې کار کوم ټول ورځ کمیسیونونو سره پاړي کې کیم رسنۍ خبرې نه دي چې همدغه کار ده یو کس چې په لری او پروتو سیمو د افغانستان کې ژوند کې هغه څنګه خبر سي چې اوس موږ چیرته بایومټریک کیږو چیرته ځو او څه کوو دا هم د کمیسیون مدیریتي ضعف ښیي په دې شلو ورځو کې تاسو فکر وکړئ چې دوی دغومره وړتیا پیدا کړه په یوه ورځ کې ټول افغانستان خبر کړه او موږ بل سبا ته لاړو بایومټریک هم سولو په شلو ورځو کې 8,900,000 کسان بایومټریک کیږي نه نو اسلام دغه ځایه موږ ټول په دې پوهیږو چې د آنلاین شکل ترسره کول د ټاکنو ناممکنه خبره ده د بایومټریک په دستګاه کې هغه په سافټویر کې د ځینو بدلونونو غوښتونکي چې موږ هغه نه دي راغلي دوی راغلل او یې وعده یې ورکړه چې دوه ملي او دوه بین المللي کمپنیګانې به بایومټریک چکوي ملي کمپنۍ چیرې چې بایومټریک یې جوړ کړی یا بدیل د بایومټریک په افغانستان کې اوس ته نسي جوړېدلی دوی د بایومټریک دستګاه په موږ چکوي په دا افغانستان کې خو هېڅ داسې کمپنۍ نشته چې دا بایومټریک چک کړي بین المللي کمپنیګانې چې د افغانستان د ټاکنو لپاره زه فکر نه کوم په منازعه او په کشمکش کې راسي چې اوس یوه کمپنۍ وایي و دا بایومټریک کار کوي او که نه کوي د هغه سافټویر کار کول موږ ټولو ته معلوم دي دغه دستګاه موږ کرا اخیسته د یو انسان په ځای مو د یو دیوال عکس هم اخیستی و هغه لړۍ پروسس کېده د انسان په ځای مو که د یو پیشکې عکس هم اخیستی وی هغه لړۍ پروسس کېده هېڅ ستونزه یې هم نه درلوده موږ دوه ګوتې په کار اچولې هلته مو دوه ګوتې خودلې چې بررسی کولې هغه بایومټریک تر اوسه نه پوهېږي چې دا کومه ګوته ده او څنګه بررسی کیږي نو هغه بایومټریک مو څنګه هیله مندي ولرو
تاسو خو د یو ملي بنسټ په توګه باندې د انتخاباتو نظارت کوي له نړیوالو څارونکو سره هم تاسو په تماس کې دوی په دې اړه څه اندېښنې لري
اندېښنه د بایومټریک د دستګاه ده چې دوی هغه وخت هم دا اندېښنه موږ سره شریکه کړې وه چې په آفلاین ډول د بایومټریک د دستګاه کارول کارآمد نه لري او هیڅ موږ ته کومک هم نسي کولی ځکه خپله چې یو دستګاه څه د یو صندوق را انتقل کړی له یو ولسوالۍ یو مرکز و محل څخه څه د یو بایومټریک دستګاه آنلاین والی یا هم د بایومټریک دستګاه هغه وخت ښه نتیجه ورکول کیږي چې په آنلاین شکل باندې وي یو څوک یو چیرې رایه ورکوي اوتومات هغه ثبتیږي سیستم ته دا چې موږ په ورځو ورځو دوه ورځې بایومټریکونه په مرکزونو او محلونو کې پراته وو خلکو ځان سره یووړل بایومټریک دستګاه وي په کابل کې په عبدالهادي داوی مکتب کې چې یو مرکز و هغه ته یوې مېرمنې دغه د بایومټریک دستګاه ځان سره وړې وه نو د هغې دستګاه رایې څه سولې که هغه آنلاین شکل باندې وایي ثبت کېدې دغه دستګاه په فزیکي ډول زموږ نه وه په کار مګم دغه اندېښنه نړیواله ټولنه هم لري د بایومټریک د دستګاه سافټویر چې مخکې ما جنجالونه او ستونزې مو تاسو سره ویلې دغه اندېښنه نړیواله ټولنه هم لري یوه بله مثبته نقطه چې که هغه عملي سي په دې راتلونکو ټاکنو کې هغه دا ده په قانون کې تعدیلات راغلي د دواړو کمیسیونونو د کمیشنرانو تر څنګ به دوه دوه نړیوال کمیشنران هم راځي دلته به کار کوي او نظارت به کوي دوی ته به مشورې ورکوي خو د رای حق نه لري یعنی ځکه د رای حق نه ده ورکړل سوی چې دا به د افغانستان په دننه مسایلو کې د دوی مداخله کوي دوی به رای نه ورکوي تخنیکي مشورې به ورکوي مسلکي مشورې به ورکوي له خپلو تجربو څخه ځکه داسې پوره مسلکي او تخصصي کس چې په ټاکنو کې موږ په افغانستان کې هغه پوره پوهه ولري موږ یې نه لرو ځکه دلته دا رشته ستانه او هغه کسان هم چې ټاکنیزې تجربې لري موږ له هغو ښې تجربې نه لرو هر وار چې کمیشنران تللی یا هم کمیسیون ته خلک تللی دي هغه یو وار مصرف سوی دي یک بار مصرف وسایل غونډې دوی بیا مو کار نه درته اخیسته نو ځکه دغه نړیوال کمیشنران یا هم زموږ نړیوال همکاران شاید وسی کولای تر یو حد پورې ټاکن لپاره موثره تمو سی
ځینې پښتنې د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون ته ورګرځل به د مرغدونی د راغلي خنمو مجبور چې مروجن رتا سنوي وکړو لدی ټول ستون سره په خوا کې امنیت یو بل غټ او جدي ستون زده چې انتخابات په وړاندې باندې پرته ده ممکن انتخابات ډیر زیات متاثر کی حکومت سره معلومات دي حکومت د راتلونکو انتخاباتو ته د چمتووالي لپاره لوس پر مقدماتي کارونه پیل کړی دي کنه
افغان صاحب د ټاکنو یو مهم اصل چې هغه سراسري والی ده همیشه په افغانستان کې د نامنې له کبله دا زیانمن شوی او هیڅکله موږ سراسري ټاکنې نه دي درلودلې زه د غزنی مثال ورکولی سم زه د ځینو نورو لویو ولسوالیو چې هغه په تیرو ټاکنو کې هم خلکو ګډون نه سوی کړلی او په هغو ولسوالیو کې چې خلکو ګډون هم وکړ تر ډېره حده پورې زموږ هیوادوال له ډېرو جدي ستونزو سره مخامخ شول د دوی ګوتې قطع سولې د دوی سرونه پرې سول دوی ته بمونه کې دل سوال ځکه معنی کې دل چې دوی په ټاکنو کې ګډون نه کړی همدغه د چې بیا د ټاکنو مسله له جنجال سره مخامخ کیږي او نامنی یو مهم اصل ده د ټاکنو لپاره چې دغه مشکل حل شي شاید موږ په ډیرو لري او پرتو سیمو کې وسو کولای چې خلک په ټاکنو کې ولرو
کاش د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي راغلي وای تاسو پښتنو ته ځوابونه ویلي او درنو اوریدونکو سره معلومات شریک کړیو د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا ویان دي مروه مینه ده چې په بحث کې مرسته ګډون کړي رضایت مننه کوم درنه ته مو تر به چیرې
زما رایا زما حق
نیوان ولسوالی مواد په روند سره خلاصي وي
مونږه میرمنه بیا هغه میرمنه
من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له ازادي رادیو